انتخابات آینده افغانستان نقش فعالتر در ایفا بکنه.
دوستانو په همدې سره ورسیدو یوې بلې نیم ساعته خبری مجلې ته. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به واورئ چې د شخړو هوارولو د کمیسیون چارواکي وایي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو منلی چې د ځینو نورو کاندیدانو له ډلو سره یو ځای شي. دا او نور مسایل په روانه خبری مجله کې څېړو. خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد د نړۍ او افغانستان خبرونه دروړي. د لغمان سیمه ایزو چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو 15 ځوانان په ډزو وژلي دي. په کابل کې د سیاسي شخصیتونو یو شورا وایي هڅې روانې دي چې د جمهوري ریاست انتخابات ته ځینې کاندیدان د یو بل په ګټه تیر شي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد یې له امریکا او نورې نړۍ سره پراخو اړیکو ټینګولو ته چمتو ده. د خبرونو تفصیل. د لغمان سیمې چارواکي وی وسلواله طالبانو 15 ځوانان په ډزو وژلي دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن غرمه مهال هغه وخت وشوه چې یاد ځوانان په الینګار ولسوالۍ کې په والیبال بوختو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې پیښه کې د طالبانو لاس لرل ردوي. په کابل کې د سیاسي شخصیتونو یو شورا وایي هڅې روانې دي چې د جمهوري ریاست انتخابات ته ځینې کاندیدان د یو یا بل په ګټه تیر شي او په دې توګه د کاندیدانو شمیر کم شي. د شخړو د هواري د کمیسیون یو مسؤل اسدالله وفا چې د دې شورا غړی دی نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
لوی کندار لوی لنګار او دارنګ لوی فکچا سمون څه سپیر دی هغه چې لوی راته سره چې مشترکانه وجه ته زه حل پیدا کړم. ټول ته خو زه ګمان نه کوم چې ټول جراس خو ان شاء الله موږ خوشبینه شو شپږمو به سره ځای.
د افغانستان د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخابات ته یو لستنه ولاړ دي. په خو هم داسې هڅې شوي چې ځینې کاندیدان له خپلې کاندیداتورۍ تیر شي خو تر اوسه د هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د سرپل پولیسو یو ځوان نیولې چې غوښتلې انتحاري حمله ترسره کړي. د سرپل امنی قمندان پاسوال نور حبیب نور ازادي راډیو ته ویل دا ولس کلن ځوان تیر ورځ له یو اراده موټر سایکل سره د کوهستاناتو په ورسوالۍ کې ونیول شو. نول شوی نظر شانو میږي وایي چې دی د ځینو کسانو لخوا گمراه شوی و. په کندهار کې د هند جنرال کونسل په دې ولایت کې د زراعتي او ټکنالوژۍ علومو د ملي پوهنتون د پرانستلو په برخه کې د خپل هیواد له مرستو ډاډ ورکړ. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې لیکلي چې د کندهار والي توریالی ویسا د هند له جنرال کونسل دیپک مګلانی سره په یو ناسته کې د دې پوهنتون په جوړېدو خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي ښاغلي دیپک د کندهار د زراعتي او ټکنالوژۍ علومو د ملي پوهنتون لپاره د یو نوې ودانۍ د جوړولو خبره هم وکړه. ویل چې له خپلو مشرانو سره به په دې اړه سلا مشوره وکړي. دا ایران ولسمشر حسن روحانی نن د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډه ته وینا وکړه. حسن روحانی د امنیت او همکارۍ په باب خبرې وکړې. ویل هیڅ هیواد نشي کولای یوازې اوسي. نوموړي ویل تهران چمتو دی چې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې سره خپلې اړیکې پراخې کړي. روحانی ویل
تعاملات ایران و امریکا نیز در ماه‌های گذشته وارد مرحله جدیدی شده است و برای اولین بار
دوی متحده ایالات سره ایران معاملی یو نوې مرحله ته داخل شوې دي. د لومړي ځل لپاره د دواړو هیوادونو سیاستوالو د اټومي مسلې په اړه د اختلافاتو د لرې کولو په هدف له یو بل سره خبرې وکړې او له یو بل سره نظرونه تبادله کړل. دا له اسلامي انقلاب را په دیخوا مهم پرمختګ دی. د ایران جمهور رئیس په سوریه کې روانه جګړه یو ناورین وګڼل او ویل چې د دې شخړې د حل یوازینی لار په سوریه کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل دي. روحانی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې نه دی. د بشري حقوقو سازمان فریډم هاوس چې مرکز یې په امریکا کې دی په خپل کلنی ریپورت کې ویلي اوکراین، روسیا، قزاقستان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چېرته چې سیاسي حقونه او مدني ازادۍ سخت ځپل شوي دي. ازادي په 2014 کال کې تر نامه لاندې د فریډم هاوس په دې ریپورت کې چې نن خپور شو ویل شوي چې په تیر میلادي کال کې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د حقونو او ازادۍ په برخه کې د پرله پسې اتم کال لپاره په شاتګ شوی دی. په دې ریپورت کې ترکمنستان او ازبکستان هغه هیوادونه ګڼل شوي چې ډیموکراتیک کو ارزښتونو ته پکې سخت ضربه رسیدلې. د راپور پر اساس په پاکستان کې د انتخاباتو په ترسره کېدو د هیواد یو ګام مخته ایښی خو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ ارزښتونه راټیټ شوي دي. د فریډم هاوس د ریپورت له مخې په ګرجستان او مالدووا کې بیا د حقونو او مدني ازادیو په برخه کې پرمختګونه شوي دي. راپورونه وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د سوریې پر وسلوالو ډلو غږ کړی چې پر یو بل بریدونه بند کړي او د بشار اسد د رژیم پر نسکورولو تمرکز وکړي. د القاعده د مشر د څلور دقیقو د غږیز پیغام د چهارشنبې په ماښام په انټرنیټ خپور شوی دی. په سوریه کې د روان میلادي کال پیل راهیسې القاعده شبکې پورې اړوند وسلوال له هغو نورو ډلو سره چې د سوریې د حکومت پر ضد جنګیږي په جګړه کې ښکیل دي. او د اوکراین د حکومت ضد سیاسي مشرانو خبرداری ورکړی چې تر کومې پورې ولسمشر له وخت نه مخکې انتخابات اعلان نه کړي د دوی مظاهرې به دوام وکړي. د اپوزیشن د دریو مخکښو ګوندونو مشرانو په خپلو پلویانو غږ کړی چې ولسمشر ته د ټاکل شوي ضرب العجل یعنی راتلونکو 40 ساعتونو لپاره له تاوتریخوالي ډډه وکړي. د اپوزیشن یو مشر یاد سین یوک وویل
ویکتور یانوکوویچ
دوی ویکتور یونکوویچ ته 40 ساعته وخت لري چې پریکړه وکړي. ما خپل پریکړه وکړه. ژوندی دی وی اوکراین. په عین حال کې راپورونه وایي د اپوزیسیون مشران په نن ناوخته یو ځل بیا له ولسمشر ویکتور یونکوویچ سره وویني. د اوکراین په پرونیو مظاهرو کې د تاوتریخوالي له امله لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول. په همدې حال کې اروپایي ټولنه وایي د اوکراین ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې د خپل هیواد د روان سیاسي شخړې د مخنیوي لپاره به بیړنۍ حالت نافذ نه کړي.
دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ یا ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو آدرس دی. د شخړو د اوارولو د کمیسیون چارواکي وایي د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته یو شمېر کاندیدانو منلي چې له ځینو کاندیدانو سره یو ځای شي. په دې اړه د شخړو د اوارولو د کمیسیون مرستیال اسدالله وفا
ټول ته خوځه ګمان نه کوم چې ټول دې راشي، خو ان شاء الله موږ خوشبینه شو شپږ مو به سره ځای.
د خغلی وفات سرګندونه ورسته په ریپورت کې اوري. د آزادو یا عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر جانداد سپینغر بیا د پریکړه ستای خو وي هغه کسان چې د هڅې کوي باید ناپیلی ووسی.
دا پروسه باید مطبوعاتو په وړاندې د مدني ټولنو په وړاندې په شفاف توګه مخکې بوتل شي.
له خغلی سپینغر سره په همدې موضوع په خبرونه کې مرکه لرو. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د یو شمېر کاندیدانو له هغه هڅو مو هم خبرو چې غواړي په خپلو منځونو کې د همکارۍ یو شورا جوړ کړي. امریکایي چارواکي غواړي په افغانستان کې د خپلو یو شمېر پوځیانو د پاتې کېدو لپاره لارې چارې ولټوي. په دې مسله هم ریپورت لرو. د یوکرین په تازه حالاتو مو هم خبرو او د ایران د ولسمشر حسن روحاني له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې د نړۍ اقتصادي فورم ته چې په سویس کې و کړی دی. دوستانو تاسو موږ غږ لاسه د رادیو نوري په خبرونو کې مو اوریدل چې په لغمان کې څو تن ځوانان چې په لوب بوختو د نامعلومو وسلوالو په ډز وژل شو دي. همدا اوس را سره لسمه نه د ازادي رادیو خبريال شمعمود شینوار د تلیفون په تماس کې دی. شینوار صاحب، خبرونه د ستړي مشي د دغه پیښه په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن شاوخوا 12 بجې د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ صخرې سیمې دا چې ډېر لري پته سیمه ده، دلته یو شمېر تنکي ځوانان چې هغوی کې ځینې د ښوونځي زده کوونکي هم وو، 19 او 23 دغه کلو کې عمر یې وو، دوی د والیبال په لوبه باندې بوخت وو چې یو شمېر وسلوال ورغله او ډزې په وکړې چې 15 تنه زیات پکې ووژل شول. د ولایت پر حدیث هغه معلومات چې خپل ازادي راډیو سره شریک کړي دی وایي چې دغه وسلوال چې وو دا وسلوال طالبانو او په دغه ځوانانو یې ډزې کړې دي. د سیمې یو اوسېدونکي هم ورته خبره کړې وه، ولې برعکس بیا د وسلوال طالبانو هېڅ بیا دا خبره رد کړې ده او دوی وایي چې په دغه پیښه کې د دوی هیڅ یو ملګري هم لاس نه دی، دوی په کلکه ردی او ان تر دې پورې دوی چې موږ په دې پلټنه وکړو که چېرته عاملین یې لاسته راغله نو سزا به ورته ورکړم. خو دغه مسله چې دغه وسلوات څوک او ځکه دغه کوم ځوانان چې پکې وژل شوي دي دوی هیڅ ډول کومه دښمني هم نه درلودله. خو صرف یو مسله چې ډېره مهمه ده، څو ورځې وړاندې چې هغه هم ازادي راډیو نه پوښتنه نشر شو چې په دغه سیمه کې یو شمېر د سیمو اوسېدونکو چې د وسلوالو پر ضد پاڅون هم کړی وو، یو شمېر خلک په دې اند هم دي کېدای شي دغه وژنه د هغه پاڅون پورې هم تړاو ولري.
ډېره زیاته مننه کوو. شاه محمود شینوار وو چې له لغمان ولایت څخه موږ ته د نننۍ پیښې حال راکوو. دغلته څو تنه ځوانان په داسې حال کې چې د والیبال په لوبه بوختو د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي
خلکو حکومت به نه وای
که دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ
د شخړو دا ورولو د کمیسیون چارواکي وای د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو شمیر کاندیدانو منلې چې لزینو کاندیدانو سره په یو ټیم کې یو ځای شي. د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو لستنه کاندید دي. په دې اړه له کابل څخه د خان محمد سین راستولې رپورټ ورو.
د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د شمیر کمولو ته د روانو هڅو په لړ کې د شخړو دا ورولو د کمیسیون مرستیال اسد الله وفا وای چې په نږدې راتلونکي کې به د دې هدف لپاره د هېواد د زنونو د مشرانو یوه غونډه جوړه شي. ښاغلي وفا د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو منلي چې له خپلې کاندیداتورۍ به تیر شي. که څه هم نوموړي د دې کاندیدانو نومونه وانخیستل خو وی ویل چې په نږدې ورځو کې به په کابل کې د مختلفو قومونو په لسګونو مشران سره راټول او د موضوع پر څرنګوالي به مشورې وکړي.
ټول ته خو زه ګمان نه کوم چې ټول جراسي خو انشاءالله موږ خوشبینه چې شپږ مو به سره یو ځای شو. مو ویل فردا کلی به اکثریت یا ټول نه اکثریت یا وینې چې سپیږیږي د لوی کندار لوی لنګار او دارنګ د لوی فکټیا سره موږ سپیږیږي هغه چې لوی راته چې مشترکان وجهه ته حل پیدا کړو.
نو موړې وای د کاندیدانو ترمنځ د خبرو لپاره د دوی هڅه له دولتي موقفه نه دي بلکې دا هڅه د یو شمیر سیاسي سیرو لخوا په مستقله توګه پر مخ ځي. د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو لسوتنو ځانونه کاندید کړي دي. خاغله وفا په دې نظر دی چې د کاندیدانو وسنۍ شمیر زیات دی او د انتخاباتو په پروسه کې به د احتمالي ګډوډیو سبب شي. بلخوا د هیواد د سیاسي چارو ځینې پوهان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان په درې ډلو ویشي او باوري نه دي چې ځنه به له کاندیداتورۍ لاس واخلي. حاجی سید داود ازادي راډیو ته وویل ممکن د جمهور رئیس حامد کرزی یو شمیر پلوی کاندیدان په سو گروپونو کې سره یو ځای شي.
په دوی کې دغه دی واته گروپ د کرزی صاحب کې تقریبا کېدای شي چې یو دوه ډلې یا درې ډلې تناسرای ولري، اما دا باقی هم د همدې لپاره نومان شوي دي چې د راتلونکي دولت نه امتیاز ترلاسه کړي. اما بیا هم دغه لزل چې روانې دي لکه په خواهش نتیجه نه ورکړي. دوی غوښته چې د نوماندانو شمیر راکم کړي. هلته هم دوی بریالي شوي نه وو او زه فکر نه کوم چې آینده کې دوی بریالي شي.
سو میاشتې مخکې د کاندیدانو له نوملیکنې وروسته هم د اسدالله وفا په ګډون د سیاسي شخصیتونو یوې 15 کسیزې شورا هم هڅه کړې وی چې د دې کاندیدانو شمیر راکم کړي خو تر اوسه په دې کار نه دي توانېدلي. سره له دې چې د شخړو د اوارولو د کمیسیون چارواکي هیله مند دي چې د زنونو د قومي مشرانو غونډه به ځینې کاندیدان د یو یا بل کاندید په ګټه تیرېدو ته وهڅوي، خو کارپوهان وایي چې انتخاباتي مبارزو ته به د وخت کموالی او ځینې امتیاز غوښتنې د دې سبب شي چې یو شمیر کاندیدان دې کار ته غاړه کېنږدي او په دې برخه کې به روانې هڅې بې نتیجې پاتې شي.
فیفا یا په افغانستان کې له آزادو انتخاباتو څخه د ملاتړ ادارې له دې هڅو ملاتړ کړی دی چې له مخې د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو شمیر راکمیږي. د دې بنسټ چارواکي وایي که دا هڅې په خپلواکه توګه وشي او نتیجه ورکړي نو د افغانستان په ګټه دي. د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د فیفا له اجرایوي مشر جانداد سپینغر سره مرکه کړې او په دې اړه یې د یادې ادارې نظر ترې غوښتې.
سپین غر صاحب، په دې وروستیو کې داسې هڅې پیل شوي چې د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان دې ته هڅول کېږي چې باید د ځینې نورو کاندیدانو په ګټه تیر سي او بالاخره د دې کاندیدانو شمیر راکم سي. تاسو دا هڅې څه ډول ارزوئ؟
اول خو دا اقدام کاملا قانوني او مشروع دی، ځکه په ټولو ملکونو کې چې انتخابات کېږي، انتخابات په درشل کې مدني ټولنې او مدني فعالان کوشش کوي چې هغه کاندیدان چې مفکورې سره یو شي هغوی سره نږدې کړي او د تعداد یې راکم کړي، چې د ده ګټه دا هم ده چې یو خو د مسؤلو مصارف کمیږي، بل دا دی چې نتیجه د منلو وړ کېږي او اعتراضونه او جنجالونه دا کمیږي. نومبران دا مرسته کوي، خو شرط یې دا دی چې دغه کسان چې دغه پروسه تطبیقوي یا مخکې بوزي دا باید کاملا بېطرف اشخاص وي او په بېطرفانه توګه عند الله د دغه کاندیدانو په نزد کولو کې نقش لوبه. یو بل دا ده چې دا پروسه باید د مطبوعاتو په وړاندې د مدني ټولنو په وړاندې په شفاف توګه مخکې بوتل شي، چې څوک ادعا ونه کړي چې د دې حرکت شاته کومه سیاسي اجنډا ده.
بلې، سپین غر صاحب، تاسو د دې پروسې پر خپلواکۍ څونه ډاډه یاست؟ نه فکر نه کوي چې دا بیا هم د ځینو کسانو یا ځینو مشخص کړیو په لمسون دا کار ترسره کیږي؟
په هر حال که شفاف مخکې لاړ شي دغه سوالونه یا دغه تشویشونه اندېښنې چې دي دا به موجودې نه وي. د مطبوعاتو د لارې نه هر اقدام چې دوی په دې برخه کې کوي دا نشریږي، خلک پرې خبر وسی. خو که پټه مخکې ځي افغانستان غوندې ملک طبیعي ده خلک سوال هم کوي چې دې شاته کېدای شي اجنډا وي، نو اعتبار بیا د دغې اجراتو د دغې عمل یا څه کمیږي.
ستاسو په نظر څونه کاندیدان به دې ته حاضر سي چې د بل کاندید په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر سي؟
زه فکر کوم دا یو سیاسي ورس دی چې تازه شروع شوی دی. خدای وکړه چې کامیاب اوسي. طبیعي ده هغه کاندیدان چې قوي دي د دوی به توقع زیاته وي چې واړه کاندیدان به دو په نفع تیریږي. خو طبیعي ده چې دوی ترمنځ به سیاسي غوښتنې، امتیازات به یو تر بله معاملې او چڼې به سره وهي. مدا که چېرې سمه مخکې لاړ شي، زه فکر کوم کېدای شي یو تعداد کاندیدان، هغه کاندیدان چې پوهېږي په نهایت کې برنده نه دي، خو د امتیاز اخیستو د لارې نه کولی شي چې بیا هم یو کامیابي وسي، هغوی به حتما په نفع د غټو کاندیدانو تیر شي. خو په هر صورت که صحیح مخکې لاړه شي دا پروسه ګټې د ضرر نه ډېرې زیاتې.
فیفا یا په افغانستان کې له آزادو انتخاباتو څخه د ملاتړ د ادارې اجرایوي مشر جانداد سپینغر سره مو مرکه اوریده. دوستان ته زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. په رادیو سربیره تاسو کولی شئ چې زموږ له ویبپاڼې نام زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، او همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ مطالب، رپورټونه، ونیس پروګرامونه له ویډیوګانو، عکسونو او نور تفصیل سره وګورئ. دا ویبپاڼې پته مو د آزادۍ رادیو ټکه کام یا آزادۍ رادیو ټکه اورګ. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو خپلواکو کاندیدانو په خپلو کې د همکارۍ یوه شورا جوړه کړې ده. دا چې دا شورا به کومې چارې پر مخ وړي په اړه یې له کابله د قسیم سولمل رپورټ اورو.
پر وخت د انتخابات تر سره کېدل، د انتخاباتو د امنیت ټینګښت، د انتخاباتي درغلۍ مخنیوي او ځینې نور موارد د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د همغږي شورا د رامنځته کېدو اساسي اهداف بلل سوي. دا شورا چې د پنځشنبه پر ورځ پرانستل سو، د رهبرۍ په شورا کې له هر ولایت څخه یو استازی او د ټول افغانستان په سطحه څه باندې 2500 غړي لري. له کابل څخه ولایتي شورا ته کاندید سیلاب وزیر د یادې شورا اهداف داسې بیان کړل:
برگزاري انتخابات په وخت او زمان معین هم مبارزه
دی. په خپل وخت د انتخاباتو تر سره کېدل د هر ډول تخلف یا تقلب وړاندې مبارزه، د انتخاباتو د امنیت خوندي کول، د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ترمنځ همغږي، او په روان انتخابات کې د هر ډول حق تلفۍ سره مبارزه. د ولایتي شوراګانو انتخابات ته ټول 2113 کسانو ځانونه کاندید کړي چې 308 پکې ښځې دي. دا شورا په داسې حال کې جوړیږي چې له مخکې نه له ځینو سیاسي کړیو سره د راتلونکي کال په انتخابات کې د درغلیو اندېښنې موجودې دي. د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو په تیرو انتخابات کې هم د پراخو درغلیو د ادعا له امله 1.3 میلیون رای باطل اعلان سوې، او د ولایتي شوراګانو کاندیدانو د همدې درغلۍ په اعتراض مظاهره وکړه. په عین حال کې د کاندیدانو نوې شورا له ملي شورا غواړي چې د شوراګانو په نوي قانون کې د څارنې صلاحیت شامل کړي. د دې قانون طرحه د ولسی جرګې لخوا تصویب سوې، خو ولایتي شوراګانو ته پکې د سیمه ییزو حکومتي ادارو پر فعالیتونو د څارنې صلاحیت نه دی ورکړل سوې. د ولایتي شوراګانو کاندیدان په دې نظر وچی چې ولایتي شوراګانو ته د سیمه ییزو پروژو د څار صلاحیت ورکړل سي، په ولایتونو او ولسوالۍ کې به په چارو کې د فساد مخه ونیول سي. ولایتي شوراګانو ته له بامیان او خوست ولایتونو څخه کاندیدانو طیبه خاوري او نورشا نورانی د ولسی جرګې له پریکړې سره داسې مخالفت وشوه.
اعضای محترم پارلمان فیصله های را بر ضد اصل
د پارلمان محترم غړیو د ډیموکراتیکو اصولو خلاف پریکړه وکړه چې یو نمونه د ولایتي شوراګانو لخوا د سر د صلاحیت حذف کول و.
شوراګانو ولایتي افغانستان اونا فسخ کړل.
د ولسی جرګې دغه مسوده چې د دوی ولایتي شوراګانو له وکیلانو څخه صلاحیت اخیستی دی، دغه پریکړه غیر عادلانه ده. په سختو ټکو سره یې غاندو، فقط یوازې چې د قانون کې وکیلانو ته فقط یوازې دوی ته مهم صلاحیت ورکړل شوی، دغه د نظارت موضوع ده.
ټاکل سوی و د ولسي جرګې او مشران جرګې ګډو کمیټه پر دې قانون بحث وکړي، خو ملي شورا د 1.5 میاشتې لپاره رخصت سوه. ټاکل سوی ده د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14مه نیټه وسی.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو کاندیدانو په خپلو کې د هماهنګۍ یوه شورا جوړه کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
امریکایي چارواکي غواړي چې په افغانستان کې د خپل یو شمیر پوځیانو د پاتې کېدو لپاره لارې چارې ولټوي. د لویدیځ د ویب رسپانډ په وینا وس نړیوالو داسې هڅې پیل کړي چې د امنیتي تړون په برخه کې د افغان ولسمشر حامد کرزي له موافقې پرته یې ولاره پیدا کړي او په دې ډول په افغانستان کې د یو شمیر نړیوالو ځواکونو پاتې دو ته زمينه برابر شي. په افغانستان کې هم څه باندې و ډیر سره امریکایي او 19000 نور نړیوال ځواکونه شته چې لویدیځ هیله لري یو شمیر په دغه هیواد کې پراتونکو څو کلونو کې پاتې شي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د ټایمز رسپانې په وینا یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان اوس په کابل کې داسې باور لري چې ولسمشر حامد کرزی نه غواړي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. ګڼ بهرني ډیپلوماټان او افغان سیاستوال داسې فکر کوي چې حامد کرزی د دې لپاره د دغه تړون د لاسلیک کولو مسله ځنډولې ده چې د لویدیز په وړاندې له دې د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي او غرب وهڅوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې دغه کاندید ملاتړ وکړي چې د یې غواړي او په دې ډول په راتلونکو حکومت کې بیا هم په خپله کرزی فعاله ونډه ولري. د ټایمز په باور د افغانستان د ولسمشرۍ په کاندیدانو کې اکثر د دې پلوي دي چې له امریکا سره د امنیتي تړون وشي او د افغانستان ډیر وزیران او د حامد کرزی سلاکاران هم د دې تړون ملاتړ کوي او دوی د ولسمشر کرزی د پریکړې حیران کړل چې تیره میاشت دغه تړون لاسلیک نه کړ. ټایمز رسپانه د یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی څرګندوي چې حامد کرزی نشي کولای چې ټول افغانستان د خپل شخصي ګټې لپاره برمته کړي. ل وال سټریټ جرنل رسپانې سره روانه اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرسپنتا وویل چې دی د دې تړون لاسلیک کېدو ته هیله مند دی او حامد کرزی یې شایي لاسلیک کړي. یو امریکایي ډیپلوماټ ټایمز ته وویل که چیرته امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې خپل پوځیان وساتي نو بیا امنیتي تړون ته هم اړتیا نه لري چې له دغه هیواد سره یې لاسلیک کړي. داسې راپورونه هم خپره شوي دي چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر به دغه تړون لاسلیک کړي، خو د ټایمز په وینا داسې ښکاري چې د راتلونکو انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې به کوم کاندید بریالی نشي نو که بیا انتخابات کېدل او څوک پکې بریالی کېدل هغه وخت به ناوخته وي چې کابل له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د ورسپانې په باور د امریکا یو شمیر متحدانو اوس هڅې پیل کړې دي چې په افغانستان کې د یو شمیر بهرنیو ځواکونو د پاتېدو لپاره له امنیتي تړونه پرته بله لاره پیدا کړي، خو په دې برخه کې د ورسپانې ډېر تفصیل نه دی ورکړی.
و موږ دل چې امریکایي چارواکي هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپل یو شمیر پوځیانو د پاتې کېدو لپاره لارې چارې ولټوي. کچیرته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نکړي بیا هم امریکایي ځواکونه کولای شي چې په دې هیواد کې پاتې شي. دا پښتنه د امریکایي په پایل کې احمد شیبر د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي څخه کړي. هغه په جواب کې وویل
د نړیوال حقوقو د لحاظ کتر امنیت شورا د ملګرو ملتونو د سازمان وضع د یو منطقې دا چې وڅېړي چې دا د منطقي او نړیوال سولې او امنیت ته خطر پیښ نه دی او هغه تصمیم ونیسي چې دوی باید اقدامات وکړي. کېدای شي دا وظیفه به ناتو ته وسپاري او یا غړو هیوادو ته ووایي چې موږ قوا لیږو تر څو چې افغانستان د نړیوال تروریزم عدم شي یا د ساتونکو
پونسپ. تاسو وایئ چې امنیت شورا که چیرته موافقه وکړي کېدای شي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، څه فکر کوي د امنیت شورا ټول غړي به په دې باندې موافق وي چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه پاتې شي تر 2014 کال وروسته؟
دا خو تاسو معلومه ده چې د کرزی خپل مشورتي لوی جرګې ته بیان ورکړه او ویل چې ټول هیوادونه په شمول د چین، په شمول د روسیې، په شمول د منځنۍ آسیا هیوادو، حتی پاکستان، هندوستان، دا ټول وایي چې د امنیتي تړون لاسلیک یوازینی مخالف ایران دی. نو شورا د امنیت کې هم هغه غړي چې لازم دي ویټو حق لرونکي دي د افغانستان په مورد کې خود یې خپل اعلان کړی چې دوی موافق دي چې ناتو قوا پاتې شي تر څو چې د تروریزم اخري ریښې هم قطع شي.
که چېرته یوازې امریکایي قواو ته راشو، په 2009 میلادي کال کې چې کله امریکا په افغانستان باندې برید کاوه، په هغه وخت کې خو یې د امنیت شورا موافقه نه ترلاسه کړې.
موافقه نه ترلاسه کړې، مګر زمینی دور پیل شوی و چې د ایساف قواوې بعد کابل امنیت نشي. اما امریکا او متحدینو یې دوی د ځانته وظیفه خپله مشخصه کړه چې زمونږ باندې نړیوال تروریزم او د مخدره موادو د قاچاقو د مافیا او پرزید په دغه مناطقو د افغانستان کې چې عمدتا همدا جنوب او شرق و دلته ځای نږدو او دا کار به مخکې بیایو.
د امنیت شورا له موافقې پرته دا ممکنه ده چې یو شمېر امریکایي قوای په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان د جمهور رئیس له مخالفت سره البته
یو پرنسپ دوی ځان ته وزن کړی دی چې پخوا ډېر پخوا هغه استعمالي او هغه لویو طاقتو چې جهان اداره کوو هغو څو قدرتو ځان ته ورکړی وو چې هغه ډېر زوړ انټرنیشنل لا پرنسپ دی چې په نامه دی د رایټ آف ایگزیسټنس او د رایټ آف انډیپنډنس یعنی حق د ضرورت په نامه باندې چې روسیه هم افغانستان ته راغله چې زما جنوبي سرحدونه د افغانستان دوه په خطر کې وو نو ځکه ما عسکر هلته ولیږل.
که چیرې ولسمشر کرزی له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي بیا هم امریکایي ځواکونه کولی شي په افغانستان کې پاتې شي. د دې پوښتنې په ځواب کې مو د کابل د پوهنتون د استاد ودیر صافي څرګندونې اورېدې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د نړۍ اقتصادي فورم ته چې د سویس په داوس ښار کې غونډه لري په وینا کې نن د همکارۍ او امنیت په اړه خبرې کړې. د نوموړي د څرګندونو جزئیات له فرشتي جلال زین اورو.
د ایران جمهور رئیس نن د نړیوال اقتصادي فورم غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې هیڅ ولس په یوازیتوب پرمختګ نشي کولای او د تهران او واشنگتن اړیکې یوې نوې مرحلې ته داخله شوې دي.
تعاملات ایران و آمریکا نیز در ماه‌های گذشته وارد مرحله جدیدی شده است.
روحانی ویل امریکا سره د ایران د چلند نوې مرحله پیل شوې. اول وارد دواړو هیوادو سیاستوالو خبرې وکړې، نظریات یې سره بدل کړل او د اټومي مسایلو په اړه د موجودو اختلافاتو د حل لپاره یې پریکړه وکړه. د اسلامي انقلاب راهیسی یو مهم پرمختګ دی. د جرمنی خبری آژانس وای د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دې کانفرنس په څنډه کې ویل چې په تهران کې د امریکا د سفارت پرانستل کېدل هم ناممکنه خبره نه ده. حسن روحانی په سویس کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادو څباندې 2500 سیاسي او تجارتي استازو ته په وینا کې د سوریې روان بحران په سیمه کې یو ستر ناورین وبلل او وی ویل چې هلته د روانو خنډو پیښو د مخنیوي یوازینی لار د آزادو او مناسبو انتخاباتو تر سره کېدل دي.
همه باید تلاش کنیم. اولا
روحانی وای موږ ټول د شای چې هڅه وکړو چې په سوریه کې روان بحران د حل لپاره لار ومندو. دوهم دا چې موږ باید ټول هڅه وکړو چې له دې هیواده ترورستانو باسو او هغو هیوادو ته چې د دغو ترورستانو ملاتړ کوي ووایو چې دا یې په ګټه نه ده، ځکه هغوی به خپله د ترورزم هدف شي. موږ باید په سوریه کې اپوزیسیون ته د حکومت سره په مذاکرو کې د برخې اخیستو لاره هواره کړو. په سوریه کې وروستی حل د انتخاباتو ترسره کېدل دي. تهران په سوریه کې د جمهور رئیس بشار اسد د رژیم عمده ملاتړ کوونکی دی او هلته د بشار اسد د لواکه لري کېدل او د انتقالي حکومت رامنځته کېدل ردوي. له دې امله د ملګرو ملتو سازمان تیرونی په سویس کې د سوریه د وضعیت په اړه د سولې د خبرو په نړیوال کانفرنس کې د تهران ګډون لغوه کړ.
د یوکران اپوزیسیون مشانو د خپل هیواد له خلکو غوښتي چې عمومي اعتراضونه سر لنن ماسپخینه پایل کړي. دا وختونه په دې پسې وشوه چې ولسمشر یاناکوویچ سره د اپوزیسیون د مشانو غونډې کومه نتیجه ورنکړه. د احمد شیبر په شمتو کړي ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د اوکراین د اپوزیسیون مشانو نن وروسته تر دې د عمومي اعتصاب غوښتنه وکړه چې پرون له ولسمشر ویکتور یاناکوویچ سره د اوکراین پر بحران خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدي. د اپوزیسیون مشانو ویتالی کلچکو، ارسینی یاتسینیوک او اوله تیانی بوک غشتنه لري چې ولسمشر یانکوویچ د نن تر پای مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وارله مخه ترسره کېدو اعلان وکړي. دا غشتنه په دې پسې وشوه چې پرون د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه درې تنه ووژل شول. تېره شپه په کیف کې د ازادي په میدان کې په زرګونو کسانو ته کلچکو وویل چې عمومي اعتصاب به د پنجشنبې له ماسپښینه پیل شي.
ابرشیست پرزیدنتو زنایو شتو و اتو سیکوندو اون سموتریت اتو ترانسلیاسیو.
زه ولسمشر مخاطبه وم او پوهیږم چې دغه شیبه هغه د خبرې اوري. ښاغلی ولسمشر، لا هم یو فرصت شته چې دغه ستونزه هوار شي. وارلمخه انتخابات به د وینو د تویدو دغه وضعیت بدل کړي. موږ په خپل ټول وسو وکړو چې دغه هدف ته ورسیږو. خلکو ته غوږ سئ، هغوی له پامه مه غورځوئ، مسئله هواره کړئ. که تاسو له خلکو نه اورئ، دوی به هر څه چې کولی شي وکړي، نو دوی ته غوږ
ونیسئ.
کلچکو زیاته کړه چې که چېرته یانکوویچ د مظاهره کوونکو غوښتنې ونه منلې، موږ به نور هم سره یو لاس شو، شمیر به مو ډېر شي او تهاجمي دریځ به خپل کړو. د اپوزیسون بل مشر یاتسینیوک خبریالانو ته تیر شپه وویل چې ولسمشر یانوکوویچ ته مو څلر ویش ساعته وخت ورکړی دی څو په سوله دغه بحران هوار کړي. د اپوزیسون دغه مشر بیا وویل چې موږ دې ته چمتو یو چې د دې بحران د مخنیوي لپاره ځانونه قرباني کړو.
ویکتور یانوکوویچ
ویکتور یانوکوویچ تاسو ته څلر ویش ساعته وخت پاتې دی څو پریکړه وکړئ. ما خپله پریکړه کړې ده، ژوندی دې وي اوکراین.
سلاوا اوکراینی.
ولسمشر ویکتور یانوکوویچ بیا له اپوزیسون سره د خپلو خبرو په اړه وویل چې دا د اوکراین د بحران د هوارولو لپاره یو ګام دی چې اخیستل شوی دی.
د یوکرین د تازه حالاتو په اړه په همدې ریپورت سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. زرغونه منګل په سټوډیو کې دا روانه نیم ساعت خبري.